سر شماست.
السلام علیکم ستړي مشه زه سفی الله ستانک زایم خره غلاس ټیم په هلپ خبرونه باندې کو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی هیل لري د طالبانو حکومت له ترګری سره د مبارزې په اړه خپل ژمنو عمل وکړي د دغه وزارت ویان دی زهرا بلوچ پرون خبری غونډه ته په اسلام آباد کې ویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپل اندیښنو په اړه خبري کړي او دوام به ورکړي تمر سره لپاره د پاکستان ځانګړي استاد اسف درانای له چهارشنبه تر پرون پورې کابل کې وو او له طالب چارواکو سره د امنیتی موضوعاتو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبري کړي زهرا بلوچویل د طالبانو حکومت د ترهګری د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالو ټولنې سره ژمنې کړي او دا ډاډ یې دوی ته ورکړی چې خاورې به د پاکستان پر ضد د ترهګری لپاره نه کارول کیږي د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو کې مداخله کیږي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای د دورشلم کال رئیس د افغانانو په عاید کې 10% کمواله راغلی چې لامل یې اوسمهال د غیوات 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري یو ان ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې چې تیر ورځ ناوخته خپور شوی ویلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوسمهال په غیوات کې 90% مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ قید کوي او وایي له سهار تر ماښامه د کار په لټه ګرځي خو ماښام تش لاس کورونو ته ستنېږي د کندهار په ښار کې د دیوال د چپکېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړ شوي او 4 نور ټپیان شوي دي د طالبانو د حکومت د کندهار امنی قومندانۍ ویلي دا پیښه تېره شپه 3 بجې د 9:00 په یوه سیمه کې شوې په مړو کې یو نارینه یو ښځه او یو ماشوم شامل دي د سرچینې په وینا ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا متحده ایالاتونو ټیم ویتنام ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه په دوهمه لوبه کې جاپان او زامبیا سره مخ شوی چې جاپان د زامبیا ټیم ته 5 ګولونه ورکړل د خزینه د فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب پیل شو دی په دغه نړیوال جام کې د نړۍ 2 ملي لوبډلو په 2 ګروپو کې برخه اخیسته ده اوکرایني چارواکو نن ویل په 13 ساعتونو کې د اوکراین په ملکی سیمو صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لکتر لګ شپک کسان وژل شوي دغه چارواکو په وینا په وژل شوو کې 2 ماشومان دي او د بریدونو له امله ډیر وسایل تخریب شوي دي د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسیې ځواکونو 14 کروستوغندي او 30 ډیر هوایي بریدونه کړي دي او د امریکا متحده ایالاتونو به له پلان سره سم روانه ونې له اوکراین سره د شاوخوا 400 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړي دریو امریکایي چارواکو پرون ویل په دې مرستو کې به دافي هوا توغندي توپونه او نور پوځي وسایط او مهمات شامل وي دوه چارواکو چې د نوم د یادولو په شرط خبري کولې څرګنده کړه چې په دې مرستو کې کولستاریا خوشي مهمات یا بمونه نه دي شامل خبرونه مو واوریدل او ولیدل کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پانی او فیسبوک پانی ته ورشي
ترشنه اسمان لاندی
زیر اسمان کبود
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه تمو هر کله کوم د افغانستان د تیر جمهوریت نظام په محل هڅه وشو چې د پاکستان پر سوداګری لارو د افغانستان اتکا کم شي د دې هڅې په لړ کې د نورو لارو ترڅنګ یو هم د ایران د چابهار بندر وو چابهار د کراچۍ له بندر وروسته د افغانستان لپاره آزاد او بوته تر ټولو نږدې لار ګڼل کیږي دا بندر آزاد او بوته د افغانستان لارې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لکه تاجکستان ازبکستان ترکمنستان قرغیزستان او قزاقستان ته هم تر ټولو نږدې لار برابر وي هند د لپاره چې پاکستان اجازه نه ورکول چې لالاری له افغانستان او منځنۍ آسیا سره راکړه ورکړه وکړي د چابهار بندر د متبادل لارې په توګه غوړه کړ هند په 2015 میلادي کال د چابهار بندر د جوړولو لپاره ایران ته د 15 میلیون ډالر مرستي او په دغه بندر کې د نورو تاسیساتو د چمتو کولو لپاره د 150 میلیون ډالر ژمنه وکړه پر دغه بندر ډیر کار وشو، تو ځلی له طریق افغانستان او هند تجارتي مالونه تبادله کړل. سره لدې چې امریکا پر ایران بندیزونه لګولی، خو له افغانستان سره د مرستې په خاطر چابهار بندر استثنا کړ. خو اوس چې د جمهوریت نظام د پرزیدو نږدې دوه کال پوره کیږي، دا بندر تقریبا هیر شوی دی. دغه راز د ورشملار، لاجورد، لار او نورو مسیرونو په اړه ډیر څه نه ویل کیږي. یوازینی ښه خبر چې په وروستیو ورځو کې اعلان شو، د افغانستان لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وصل کېدو پر سر د افغانستان، پاکستان او ازبکستان موافقه وه، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څوک به تمویلوي. په دې موضوع زموږ د خپرونې میلمانه د اقتصادي چارو دوه شنون کې دي، ښاغلی آزرخ حافظي او ښاغلی عبدالقادر مطفي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم، او تاسو درانه اوریدونکي هم سرلوسه کولی شئ چې زموږ فیسبوک ته ورشئ، facebook.com/azadi، خپلې تبصرې هلته پرېږدئ، او یا هم د خپرونې په ترڅ کې د واتساپ او ټلیفون له لارې سټوډیو ته ټلیفون وکړئ، زموږ میلمانه به ځواب درکړي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی حافظي صاحب، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تقریبا چابهار هیر شوی دی، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟ سلامونه
اونې کې هیلې تاسو ته، درنو همکارانو ته، همدارنګه ګران میلمته او د ازادي دی ژب محترم و آویدون کتا
سلامت.
چابهار عمدتاً دیده لپاره دی اندوستان لخوا چان شو و غوره شو چه دی افغانستان یعنی دی اوسپنی دی کان دی حجیگک یو بلاک دوی را نیولی و دیر لوی بلاک و دی تاتا کمپنی و نور دی دوی دی اوسپنی کمپنی دا را نیولی و او تقریبا 15 میلیون تن په کال کې تولیدات غوښتل چې اوسپنې هندوستان ته ور انتقال کړي. او د هغه د انتقالولو لپاره دا په ټرکونو باندې نه کېدل، نو ضرورت و چې دا یو سمندري لارې وي. او پاکستان په دغه هکله همکاري ته چمتو نه و چې هندوستان ته دونه لوی څه وشي، زمینه برابره کړي. نو د هندوستان لیوالتیا په هغه و. وروسته د هندوستان هغه مرستې چې غوښتل افغانستان سره یې وکړي، 100,000 ټنه غنم و پاکستان نه پرېښودل چې د هغوی د خاورې څخه چې ډېر لنده لاره ده افغانستان ته راشي. په دې خاطر باندې دوی په هغه باندې ټینګار وکړ چې دا چابهار لاره جوړه شي، او هندوستان هم لیوال و. او په عین زمان کې هندوستان غوښتل چې د منځنۍ اسیا د هېوادونو څخه چې ډېر غنی معدني منابع لري د هغه څخه هم ګټه پورته کړي، او همدارنګه تقریبا 1 میلیون تن مالوجه پخته پنبه هلته شتون لري. د هغه د انتقالولو لپاره هم صنایع د هندوستان ډېر ضرورت درلودل، نو په دې خاطر باندې ډېر لیوال و. په د جمهوریت په اخرو کې هم د ډاکټر اشرف غنی په اخرو کې هم ډېر علاقمندي نه و، نه پیګم دلې سو. خو په هر صورت دا ادمي علاقه باندې دغه وڅخه راپیل شوې دي،
یعنی د هند ادمي علاقه او کدي افغانستان
نه د هندستان، ځکه چې خو ته ویلون کې هندستان او پیسې هندستان ورکول دی، اورګاډي پیسې هم چې د چابهار څخه تر زرنج پورې و دی ورکولې. او په این زمان کې دغه بندر خو بشپړ نه دی، مشکلات لري. مثلا سکالات یا په اصطلاح هغه ځای تمځای دی، بیړۍ دی، لوی کشتیګان شتون نه لري، عمق د اوبو هلته په سرحد کې او د اوبو سرحد کې ډېر لږ دی. نو د هغه د تجهیزاتو لپاره هندوستان ژمنه کړې وه چې پانګونه کوي، اما په هغه باندې ونه درېدل. او مادن د څه هم د جمهوریت په وخت کې دوی خپله عدم علاقمندي اعلان کړ چې موږ امنیت نشته دی او نور دلایل شتون لري. نو په دې خاطر باندې موږ علاقه نه لرو چې دا د اوسپنې کان وباسو او هندوستان ته انتقال کړو. هغه وخت کې هم دا سلطیا شتون درلودل تر څو چې د هېوادونو ګټې زموږ د ګټو سره جوخت نه وي او په یو مسیر حرکت ونه کړي. دغسې لوی پروژې جوړونه زموږ د وس څخه پورته خبره ده. اوس مهال خو نور مسایل هم شته دي. اول دا چې هندوستان دسی گومان کوي چې دا اوسنی حکومت پاکستان سره ډیر نږدې دي او هغوی خود پخوانی اختلافات خپل منځ کې سره لري او رقابتونه لري نو هیریږي که څه هم ظواهر ساتي او مناسبات او تعامل کوي اوسنی حکومت سره هم نه پرېږدي چې یوازې دا انحصارا د پاکستان په واک کې وي اما بیا هم بشپړ اعتماد نشي کولای د دوی عنعنوي سیاست داسې یو شی و
ډیره مننه کور ودان حافظي صاحب سلامت اوسې او وګورو چې ښاغلی مطفي څه نظر لري مطفي صاحب په دغو عواملو سربیره چې ښاغلی علي کوزي ورته اشاره کړه وکړه نور کوم عوامل د دې سبب شوي دي چې هند په دې پروژه کې دلچسپي کمه کړي مطفي صاحب ادامه ورکړي مطفی صاحب فکر کوم ستاسی مایک ګول دی مطفی صاحب وګوره ستاسی مایک به ګولی ژغ هم نه راځي بله مایک هم لکه چې ګول دی تور تخنیکی هم کار ته وایم چې دلیل څه کېدای شي فکر کوم چې ستاسو مایک ګول دی بله خیر بیرته به دوباره به در شو مطفی صاحب انشالله چه دا مشکل به زر حل شی حافظی صاحب بیرته به تاسی تا در وگرزو دا بندر دی افغانستان لپاره تومره اهمیت لری تاسی اشاره وکره چه دی هند لپاره پا چه خاطر مهم و او وس ولی دی هند دلچسپی کمه شویده دی افغانستان لپاره که چرته دا بندر بشپړ شي او د افغانستان د مالونو د صادراتو او لدی طریقې وارداتو ته آماده شي نو څومره اهمیت به ولري
اوسه په خپل سوګشت چابار ته ورغلیم د په ترکیب د حیات د خصوصي سکتور د افغانستان په ستاسي تور د اوتاب ریس په هیڅ او بیا چې د کورې شوم بیا هم دوی راته بلنه راکړل او تو ورغله مو ملي نو دا بندر کارتا د لوی بیړی لپاره آماده تر اوسه پورې نه دی مشکلات زیات لري افغانان اوس د بندر عباس او د خرمشهر د بنادر څخه د ایران څخه ګټه پورته کوي او یو بل مشهور غلط شتون لري چې وایي چې دا بدیل د هغه د مثلا د کراچۍ بدیل ویل کېدل دا صحیح خبره نه ده ځکه چې هیڅ بندر د بل بندر بدیل نشي کېدلی دا جغرافیایي جبر دی هر یو ځانته ځنګلتیاوې خصوصیتونه لري مثلا د پاکستان سمندري لاره یا مثلا د پاکستان مځکنۍ لاره هندوستان ته هغه ځانته دی بیا د ایران لاره موږ لپاره د ترکیې لپاره ډېره ګټوره ده او دا یو د بل بدیل نه دی هر یو ځانته دی خپل ځانګړتیاوې لري نو اوس مهال افغانان د ایران څخه ترانزیت مال راوړي اما د بندر عباس او همدارنګه د خرمشهر څخه کله ناکله د بوشهر څخه هم راوړي او کچیر دا چابهار جوشي کوم خاص ځنګلتیاوي نه لري مخکې دا ویل شوی چې دا به اختصاصا د هندوستان او د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره بندر وي چې ګڼګونه نه وي ازدحام نه وي او ځنګلي انحصاران د هند او د افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره په دې خاطر باندې موږ په دې باندې تمرکز کوو چې دغه ځکه چې په کراچۍ کې یا په پورت قاسم کې یا په خرمشهر کې ګڼګونه ډیر زیات دي بیړې ډیر راځي او ځي او د مال خطه کول او بارول ډیر وخت وایي په دې خاطر چې دا لن مودې په بر کې نیسی نو دا موږ خو ځکه کار وشي
او زه اوس نه کډیو درځ ډیر یا 400 کیلومتر نه دی بل یعنی اډیقل د بندر عباس په نسبت د ډیر افغانستان ته نږدې شاید د کراچۍ په د بندر په نسبت لري وی لیکن د ایران د نورو بندرونو په نسبت نږدې دی تاسو منظور ده
نه نه دا د بندر عباس په پرتلا موږ ته 400 کیلومتر نږدې ده ځکه چې دا خو بل اړخ ته روان دي دا خو زیدان ته ځي استان بلوچستان ته ځي دی هغه یو برخه ده زموږ پوله خو د خراسان سره دي موږ چې داسې مستقیم لوی لار لور ور سره د خراسان دي چې مثلا اسلام خلا د دوغارو
بل اخواته هرات له ایران له خراسان سره گاونډي دي لیکن دی خواته نیمروز ولایت بیا دی ایران له سیستان او بلوچستان ولایت سره د چي چابهار مالته دي
بل هم دغه سي منطقه بیا لري د اخيري نقطه دي سیستان
ډېره مننه سلامت صاحب حافظي صاحب اوس به ورشو ښاغلی مطفي ته انشاءالله چې اوس به ژخه اورېدی شو مطفي صاحب مهرباني وکړئ ستاسو نظر څه دی زما پوښتنه مخکې اورېدلې ده بله مطفي صاحب متاسفانه چې دی مطفی صاحب خبرې نشو اوریدلای فکر کوم چې مطفی صاحب ستاسو مایک ګل دی تخنیکی همکار وای چې لتا سره خبرې وکړې ستاسو ژغ ورته راتو دی ټلیفون لاري لیکن لدې طریقې نه پېژم چې ول ستاسو ژغ مش نو اوریدلای خو خیر قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اورې په دې خبرونه کې په چابهار او نورو ترانزیتي لارو خبرې کوو په روسل دي چې طالبان وخت رسیدلی دی په چیرو دوه کلونو کې د ترانزیتي لارو په برخه کې خصوصا د چابهار په اړه ډیر څه نو ویل کیږي مش غوړو چې په دې خبرونه کې په دې لارې او نورو متبادل لارو باندې خبري وکړو د حقوق په اهمیت خبري وکړو چې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري د افغانستان تیر حکومت غوښتل چې د پاکستان د لارو متبادل لارې پیدا کړي ته په پاکستان اعتکا کم شي او د افغانستان د تیر حکومت یو لوی شکایت دا و چې پاکستان خپل لاري هر څه موده ورسته بندوي او لدې درکه افغانستان ته اقتصادي تاوان اوري د طالبانو له وخت رسیدو ورسته هم دغه شکایتونه څو ځلې شوې دي څو ځلې پولو کې نخټي شوې دي او بیا پاکستان د وی موډل لپاره خپل پولي بندې کړې دي چې لکبل افغان سوداګروي دوی ته تاوانونه اوشتي دي نو که افغانستان متبادل لاري زیاتی ولري دغه اعتکاب په پاکستان کم شوي وی او سوداګر به ډیر تاوان نکوي شغله حافظي بیا هم تاسو ته زحمت در کوم د متبادل لارو لا پیدا کیدو ورسته البته په خو هم ویل لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه افغانستان د بندر عباس له طریقه واردات او صادرات کول هم د غرض د منځنۍ اسیا لارې هم خصوصا په ورسته کلونو کې زیاتې مطرح شوه او استفاده ورڅخه ډیره شوه اوس تاسو فکر کوئ چې چابهار یو قسم هیر شوی دی په پاکستان باندې افغانستان بیا زیات متکی شوی دی او کنه د پخوا په شان افغانستان یوازې په پاکستان نور متکی نه دی حافظ صاحب
لنیک مرغه افغانستان د دې هیوادونو سره پولی لري مثلا چین سره موږ خپل سرحد لرو او متاسفانه د چین سوداګرۍ هم د پاکستان لاري کې د لیټرزي ما سو واره د پښتنه وکړل د ولسمشرانو سره څخه او د اقتصادي شورا څخه چې دا کولی شي چې د چین مال خپل راوړو په مغه ترتیب کستا سپام یو مادریګه وکولې شو چې مستقیما د چین ورګادي حیرتان تر ورسو او آلتا خپل مالونه مستقیما د چین څخه را وارد کړو ولی مشکل دا و چې د افغانستان د خطرهان په دنیا کې کود نه درلود چې دغه خاصه هم مال په وګرونی کې بار کو په دې خاطر دا اقتصادیات نه درلودل او په تپ په دریدل ځکه چې وګرونه د خاصه خالی ته تش نو په دې خاطر سوق چې مال راولل په اورګادي کې د چین څخه باید دوه چنده کرایه وکړي وای هم تا هم را تکو دا اقتصادیات نه درلود کسام چینایان اوس سبسيدي منلی او تقریبا په هر وګون کې سلور زره او 1500 ډالر اما هغه بیا کفایت نه کاو ځکه چې اړین و او ضرورت و چې بیا د افغانستان د اهم خطه اهم او ریل کود په بینلی دګر کې پیدا شي تر څو موږ د اجازه ولرو چې د افغانستان څخه مالونه په خطه اهم کې بار کو په وګونو کې او چین ته ورواستو دا ډیره ګټوره ده ځکه چې په وخت کې زما مسولیت وو 15000 او 900 کانټینر یوازې د چین څخه واردات وزمون. کله نه کله دا مالونه په کراچۍ کې ورسته کېدل، د دوبنۍ شیان په ژمي کې راته، د ژمي بیا په پسرلی کې راته، او مالونه اکثرا د سری الفساد لکه درمل لکه خوراکي مواد ورسته کېدل لبینه ته، ځکه چې کراچۍ خو ډېر ګرمي لري، تر 50 څخه کله نه کله زیاتیږي. نو ډېر سوداګران د افغانستان متضرر شول، او په عین زمان کې د افغانستان راون ډېر لري وو. اول خپل د دوی نظامی مسائل وو، بیا وروسته خپل د پاکستانیانو مال وو، بیا د ځینې ترجیحات دوی درلود په منځنۍ ایشیا کې د هغوی مال راښکته کېدل، بیا په آخر کې افغانستان ته. بیا د افغانستان لپاره مخالف دی د اپټیکا قرارداد، دوی اجازه نه راکوي چې زموږ ګاډي کراچۍ ته لاړ شي. دوی د ان ال سي په واسطه یا خپل د واګونونو په واسطه دا مال انتقالول او قیمت یې ډېر لوړ، او داون داون ټکسونه موږ څخه اخیستل، د مریج اخیستل، په خپل ورګه اتسې دراول بیړۍ، اما بیا موږ څخه بیا غچ اخیستل. نو په دې خاطر خلک پوزې ته راغلل، او موږ مجبور شولو چې یو چاره وکړو. هم د بدخشان له لارې موږ دوه ګشته د چینایي مال راوارد کړو، د اشکاشم له لارې، او درې ګشته د چین له لارې مستقیما د هیران
تاسو
دا لار شتون لري، او دا غتوانی دی باید دا.
بله ډیره مننه. بله ډیره زیاته مننه حافظ صاحب. اوس په یو ځل بیا وګورو چې د شاغلې مطفی شاغ اورو کنه. مطفی صاحب څنګه تاسو خبري وکړي چې سلامات اوسه؟ سلامات اوسه مننه مطفی صاحب. تاسو به زما پښتنه اوریدلې وي. زما اوله پښتنه دا و چې ولې چابهار هیر شو؟ په تیرو دوه کلونو کې د چابهار په اړه ډیر څه نه ویل کیږي، مخکې د دې بندر په اړه ډیره خوشبيني موجوده و. ښاغلی حافظی ځینې خبري وکړي که تاسو څه پی زیاتوي.
ډیر زیات مننه. تاسو ته معلومه ده چې چابهار بندر ابتکار او د چابهار بندر اهمیت د خکلو هیوادونو لپاره، او په خصوص د هندوستان لپاره ډیر زیات دی، چې هلته هندوستان غواړي منځنی آسیا نه خپل هغه د انرژي د ضرورتونو برخه کې، او خصوصا هغه فرصت دوی ته برابروي چې په افغانستان سره په مستقیمه توګه د ایران لارې تجارت وکړي، او په دې کې ډیر زیات لیوالتیا لري. او همدارنګه دا هم ویل کېدل چې چابهار پروژه دوی غواړي چې د سیپاک په مقابل کې را تقویه کړي، او افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې د یو متبادل او یو داسې لارې چې حداقل په دې معنی د افغانستان سره مستقیم صادرات او تجارت ولري. تاسو دا هم معلومه ده چې ایران خصوصا د نړیوالو تعزیراتو لاندې دی، او ایران نشي کولای په ډېرې اسانۍ سره تجارتي برخه کې خپل غښتلتیا ولري. نو په دې اساس معنی دوی هم د هندوستان پر مټ د نړۍ سره وختل چې خپل تجارتي اړیکې تقویه کړي، او په دې اساس باندې ایران هم افغانستان په شمولیت معنی یو تعداد امتیاز ترلاسه کول، او په هغه برخه کې په چابهار سیمه کې د افغانستان د تجارت لپاره مشخصا ځمکه او مشخصا هغه تجارتي مراکز مشخصه شوی. په دې وروستیو کې داسې ویل کېږي چې یو غټ مشکل را ولاړ شوی دی هغه په چابهار کې، خصوصا د ایران او د هندوستان ترمنځ. معنی یو مشکل دا دی چې هندوستان په دې ویره کې د چاغه سر مکه په دې پروژه کې دوی په پام کې نیولې واغ دي خطر سره مخ شوې ده، او افغانستان په دې پروژه کې هغه خلتیا اوس نه لري لکه په خای چې لره، لکه افغانستان صادراتي اقلام لري، او د صادراتي اقلام صادرات لپاره هندستان یو غټ بازار دی، او افغانستان هم د هڅه کوله چې د منطقوي همپالنې په اساس معنی متبادل لارې ځان سره په نظر کې ولري، او د غیر لارې مونږ تجارت وکول نړۍ سره او خصوصا منطقوي هیوادونو سره. غټ مشکل دا دی چې التاغه پرمختګونه چې دغه نخ کار کیږي له پوخا په شان معنی ورسته سقوط نه دی افغانستان دی سقوط نه. دوه مسله دا ده چې چابهار یو اهمیت دا ده چې افغانستان کولای شو چې خپل اقتصاد هغه صادراتي ستراتیجی چې په پام کې ونیول شي او افغانستان خپل صادراتي اقلام نور نړۍ ته واسطي دا لار یو لار و چې مونږ د یو فشار د لارې په توګه معنی په پاکستان باندې استعمالول شو او افغانستان ضرورت درلودو چې په دغه برخه کې هغه تجارتي خپلتیا زیاته ولري. بل مهمه مسله دا ده چې تاسو معلومه ده چې په تجارت کې یا په اقتصادي سیاست کې چې څومره لارې پرانیستي هغه د یو هیواد لپاره اقتصادي ګټې راوړي او دا اقتصادي ګټې په دې معنی چې افغانستان د طبي منابعو یا د مادن نه چې کوم فکر درلود هغه دا و چې دلته باید یو خپلتیا یا رقابت داسې موجود چې هغه اقتصادي رقابت چې په هغه کې افغانستان خپل اقتصادي ګټې تضمین کړي او افغانستان وکولای شي هغه اقتصادي ګټې په داسې شکل باندې ترلاسه کړي چې په دې کې دغه رقابتونه مبدل شي په اقتصادي رقابتونه معنی یعنی سیاسي رقابتونه تبدیل شي په اقتصادي رقابتونه معنی له خوانه موږ چین سره د میساینک پروژه لاسلیک کړل عموما چین او هندستان یو رقابت لري په دې اساس معنی هغه اقتصادي رقابت افغانستان په ګډه تمام ده او افغانستان کولای شو چې په دې کې هغه خپل بنیاد رغونه او خصوصا تاسو معلومه ده چې ولار ازان سره څو فیچرز لري یا کوریډور یا هغه کې هغه فیچرز یا برخی چې دی هغه دی سمندر لاره یا فایبرټیک کیبلز یا دی تجارتی زونونو جوړول دی یا همدا شان دی پایپ لاین او نور پروژو عملی کول دی. نو دا ښکاری چې افغانستان اوس مهال هغه علاقمندی له چابهر سره نه لري نو په دې اساس باندې په هغه پروژه باندې عمدتن یو غټ تاثیر غورځیدل دی.
بل مهمه تاسو وایئ چې افغانستان علاقه نه لري، فکر نه کوئ چې هندستان علاقه للا سوار کړی ده زکه چې مخکې حافظی صاحب ول چې مخکې حافظی صاحب ول چې هند اجیګک د کان په خاطر هم غوښتل چې ریل لار ولري او ځانته بندر ولري چې د اوسپنې د استخراج لپاره او د واردولو لپاره دغه سیولاره ولري، لیکن اوس خو داسې شرایط په افغانستان کې چې د دغو قانونو استخراج بیا خصوصا د هند لپاره تقریبا ناممکن دی.
ګوري دوه مسلې دي، یو دا چې د افغانستان لوري په دې پروژه کې علاقه مندي سره ولده، بل دا چې عموما د هندستان د چابهار په اړه باندې څنګه نظر لري. تاسو معلومه ده چې چابهار معنی ډیر زیات پانګونه شوې ده او هندستان دا علاقه مندي لري چې افغانستان په هیڅ صورت کې لپامه ونه غورځي او نه غورځولای شي، ځکه په دې پروژه کې د افغانستان اهمیت یو په دې ډیر خو چې په هغه وخت کې افغانستان اړیکې د نړۍ سره ډیره خېوه او هغه تاثیرات چې په ایران باندې په منطقه کې وو دی افغانستان په وجه باندې هغه سیمه باندې چې د هغه نړیوال بندیزونه هم ونه لګول شو او هلته چې د مافیت اعلان شو، دا مافیت د افغانستان د شمولیت مسله وه او په دې کې عمدتاً د فیسیلیټیټر یا د لوجستیک او یا د سیمه د ایران د او په ایران غواړي چې هندستان چې څومره هم په دې پروژه کې خکیل کیږي ایران ته پر اقتصادي ګټې لري. نو په دې اساس معنی دا مهمه ده چې وایو چې افغانستان اوس مهال د دې علاقه مندي او هغه شواهد نشته لري یا داسې نخانی نخکاری چې افغانستان دی په چابهار کې هغه علاقه مندی لکه پوخا چې درلودله اوس ولري. دوهم مسله دا ده چې عملا په دې پروژه کې په عمومي توګه معنی یو غټ مشکل راولاړ شوی دی، هغه دا چې د افغانستان د سقوط نه وروسته په دغه پروژه کې چې کوم عملیاتي کارونه او هغه تعهدات چې سپارل شوی او بین الحکومتي په هغه کې یو غټ مشکل راولاړ شوی دی. نو په دې اساس معنی دا ویل شي چې افغانستان علاقه مندی نه لري، مګر ایران او هندستان دواړه په دې کې علاقه مندي، چون هندستان نه یوازې افغانستان د چابهار لارې غواړي چې ځان سره وصل کړي، بلکې قازقستان او نور مرکزی آسیایي هیوادونه چې د دوی سره د منابع نیو او یا د انرژي د انتقال برخه کې مرسته وکولې شي.
بل متفي صاحب تاسو اشاره وکړه چې چابهار په ایران باندې بندیزونه کول دي، امریکا بندیزونه، لکه چابهار د افغانستان سره د مرستې په خاطر استثناء وګرځاو، اوس خو شرایط بدل شوي دي. د افغانستان تیر حکومت د امریکا دوست هیواد او دوست حکومت، لیکن اوس شرایط بخي بدل دي، طالبان واکمن دي. آیا لا به هم فکر کوي چې چابهار د امریکا لوري استثناوي؟
کوم په داسې حالاتو کې ډېر مشکل ده، چون د افغانستان خپل د سیاسي نظام مشروعیت تر سوال لاندې دی او تر اوسه پورې یو مجهول حالات کې مونږ قرار لرو. مګر په اقتصادي لحاظ باندې که بحث وشي، افغانستان ضرورت د دې لري چې د نړۍ سره وصل شي او د منطقې د هیوادونو سره، خصوصا خپل هغه اقتصادي راکړه ورکړه ډېره کې. چون یو غټ مشکل چې پاکستان سره مونږ درلودو، مخکې حافظ صاحب د اپټا د تړون یادونه وکړه، اپټا تړون عملاً نه عملي کېده. په دې کې یو غټ مشکل دا و چې کله به هم مونږ خپل صادراتي توکي پاکستان ته لیږدول، پاکستان به مونږ ته اجازه نه راکوله چې دا توکي مونږ هندوستان ته د پاکستان له لارې انتقال کړو. دوهم مسله دا و چې کله به هم مونږ غزراتی توکو وخت را ورسید، پاکستان بخپل لارې په مونږ باندې بندي کړل او مونږ به مجبور شو چې دا صادراتي توکي پاکستان باندې وپلورو. درې مشکل پکې دا او په اپتا کې چې پاکستان زموږ صادراتي اقلام په خپل نوم باندې نور نړۍ ته صادرول، چې دا یو غټ اقتصادي تاوان مونږ ته رسید. له یو خوانه مونږ منابع له لاس ورکول او بل خوانه هغه لار مونږ ته ډېر جنجالي ونه. په دې اساس باندې چې مونږ وکولې شو لنور لار نه هم منطقوي هیوادونو ته خپل تجارت ولرو، د افغانستان صادراتي اقلام لپاره هندستان بهترین مارکیټ ته او بهترین بازار لري، او ضرورت هم د لیدل کېده چې افغانستان دی نور لارو، لکه نه یوازې د چابهار لار بلکې تاسو د لاجورد لار یادونه وکړه مخکې، هغه نو وروسته په دې معنی هم فکر کېدو چې واخان مونږه اپریشنلایز کو او چین ته دا قناعت ورکو چې د مساینک په مقابل کې کوم تعهدات کیږي مونږ ته په حداقل په واخان کولډو هغه ساختار معنی کار وشي چې موږ وکولای شو دی لارې نه هم خپل تجارت ولرو. نو په دې اساس معنی ولا شي چې څومره هم تاسو تجارتي لارې لري، متبادله لارې لري، د دې هواد د اقتصاد او د اقتصاد پراختیا او د منابع او د صحیح استفادې لپاره ډیر مهم دی. مګر په دې شرایطو کې یو مسله دا ده چې افغانستان اوس مهال په یو غټ د مشروعیت په تشه کې قرار لري، او دوهم مسله دا ده چې د نړۍ سره او د منطقې د هوادونو سره زمونږ اړیکی اوس متبادله اړیکی نه دي. دلته اوس ځینې هیوادونه فکر کوي چې هغه اړیکې چې باید لازمه وای په هغه وخت کې نه ترسره کیږي. نو په دې اساس باندې زه ویلی شم چې اوس مهال د افغانستان لپاره ډېر مشکله ده چې دغه پروژه کې هغه خپل شمولیت او هغه خپل تعهدات په اساس باندې خپل حقوق تثبیت.
بله ډېر مننه مفتي صاحب. کور ودان افیسی صاحب، دې ته په پام چې ویل کیږي پاکستان او همدارس چین له طالبانو سره ډیر نږدې دي او دا دوه هیوادونه له هند سره مشکل لري او جدي مشکل هم لري، څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت به لیواله وي چې له هند سره سوداګري راکړه ورکړه زیاته ولري؟
او دوی غواړي چې راکړه ورکړه ولري او دا امکانات نشته، ځکه چې اول خو اگر چې متفي سره فرمایل د اپتا اپټیکا قرارداد کې دا وو چې زمونږ غادي تر هندستان پورې تر واګه او بیلاروس تر اتاری چې د هندستان بندر دی هغه پورې خپل ځان ورسي، خپل مالونه تفتیش کوي، بیا د هندستان مالونه چې د افغانستان په مقصد یا منځنۍ اشیا په مقصد باریدل هلته بیا رابر کړي. ولې دوی دا اجازه نه راکوي؟ نو په دې خاطر باندې هغه زموږ سوداګري چې د ځکنۍ لارې چې ډېر نږدې دي، تقریبا 0 کیلومتر شاوخوا څه هم کم دي، نو هغه نشو او موږ بیا مجبور شو چې کراچۍ ته مال ویسو او ته په کراچۍ څخه بیا په بیړۍ کې رابار کاو، بیا دلته په هندوستان کې د سمندري برادرو څخه بیرته راوله دیلی تا یا کلکتی تا یا امرتسر تا، دا دیر خرچه گفتلا. نو پده خاطر زمان انانوی مارکت پا هندوستان که تقریبا اوس دیر فعال نده. مخ که تریش پیتا فیصد از من طول وچن میوی او تیبی بوتی هندوستان تا صادری دلی او دی از من چای او نور مسائل تکستیل و دا شاین دی هندوستان از خراتا یا دی منگلدیش سخا چاگا وقتی او برخ دی هندوستان وقتی در ویش سخا ولی اوس محال دا امکانات دیر مالد شوی دی او دا چابهار کولش ولی چه او بدیل ووسی د هندوستان د تجارت لپاره کسان ډیر لیری دی او یعنی موږ مجبور شو سمندر ته ورسو د بیا سمندر کې دننه بیا زو الته بیا سمندري بندر د هندوستان ته او بیا شمال د هند چغز موږ سی مارکیټ دی او اوی زمونږ دی وچ میوی او لمدی میوی څخه ګټه پورته کوي او ډیر نږدې دی موږ سره موږ سره امرتسر 1000 کیلومتر د افغانستان څخه فاصله لري مثلا زمونږ د برادر رسو او بهتره بدای چې دا په دې باندې فکر وکړو چې د پاکستان باید دیتا ژمن ووسی چې دا بین المللي قوانین مراعت کړي ځکه چې افغانستان هم د دبليو ټي او یا ورلد د نړۍ اقتصادي سازمان تجارتي سازمان غړیتوب لري او پاکستان په دې اواخرو کې دا غړیتوب ترلاسه کړی دی او په عین زمان کې موږ د ټي آی آر د کنوانسیون غړیتوب لرو او د آی آر یو غړیو دوی هم د نو دوی دوه کنوانسیونو پر بنسټ دوی ژمن دي چې افغانستان ته دا ترانزیتي لار برابر کړي او په عین زمان کې دوی زمونږ د خاورې څخه ګټه پورته کوي د دوی ګاډي مخکې هم تر سسخه تر اقینې او تر حیرتان او تر شیرخان بندر پورې ته او یوازې زمونږ ګاډي وو چې په نوشیره کې درول کېدلې یا خاور کې او مخکې ته اجازه نه او کچیر دا واګی ته هم را رسیدل بیا دا خواسخه از مون مال نشي بارول او دا معنی دا چې مرزي ځکه چې یو طرفه خو نه کیږي د مسازر کیلومتر یو ټرک لار شالت به تشرا شي خدا حسین نو په کار دی چې رښتیا دا پاکستان دی افغانستان دی اوسنی حکومت دوست وي خدا لاره ورته دا زمینه ورته برابره کیږي چې څو چیز مونږ سوداګری هندوستان سره او د هندوستان له لارې مثلا نور دی غوي غوادي هیوادونه لکه بنگلاديش او لکه بوتان او لکه نیپال او دا سره هم چې هغه هم زمونږ دی وچ میوي او د لمدي میوي او فاین زمان کې دی تی بي بوتي ورتون کې هغه لپاره مونږ د مال صادر کړو
بله ډیر زیات مننه کور ودان قدر منو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د افغانستان په ترانزیتي لارو خبرې کوو د افغانستان په سوداګری لارو خبرې کوو خصوصا په چابهار باندې دته په پام چې چابهار بندر په خو ډیر مهم ګڼل کیدو اما وس ویل کیږي چې هر شوي دی دا چې په دې بندر کې په خپل تستون زیدي له افغانستان او پاکستان سره د مالونو په راکړه ورکړه کې افغان سوداګر تستون زیلري په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونو د مشرتابه پلاوی خړي خانجان علي کوزي لاندې خبرې دي سره وابه ورو
هندوستان سره زمنګ صادرات او واردات د پخوا په نسبت باندې یو څه صادرات خوشوي دي او مواردات مو کم دي د هندوستان نه ځکه چې اکثره د هند طرف نه ویزا نه ورکول کیږي موږ د هندوستان سره پخوا دا 300 میلیون ډالر په ارزخ باندې تقریبا واردات لرل او د 300 ډالر په اندازې باندې موږ سره صادرات درلودل اما د امارات راتګ نو ورسته او پروس کال مونږ د هندستان سره تقریبا په حدود 1500 میلیون ډالر کې صادرات لرو او 400 میلیون ډالر په ارزښت باندې واردات لرو چې اکثره دغه د کراچۍ او د بندر عباس د لارې ناراضي او زمونږ تقریبا 90% صادرات چې کیږي هندستان ته هغه د واګې د لارې نه کیږي مونږ د واګې د لارې نه لګو ته پاکستان د لارې نه چې خوشبختانه په نورمال شکل باندې زی نو د چابهار مسله ډیره زیاته حیاتی مسله ده مګر متاسفانه چې د هندستان دولت او د ایران خاصه توجه نه کوي الته کشته نه راضي غټي کشته نه راضي وړو کشتو کې هم څوک مالونه نه اچي سیستم متنه ده برابر هغه شان خدمات چې بندر عباس کې یا کراچۍ کې نور په بندر چابهار کې نشته ګرچې چابهار زموږ لپاره خاص اهمیت لري ډیر نږدې زیاته او مونږ کولای شو چې د دې لار نخپل صادرات وکړو. اما متاسفانه چې دغه مشکلات په اساس باندې تر اوسه پورې دا صادرات نه کیږي. او هندستان دولت سره زموږ جدي ستونزه دا ده چې د پیسو د انتقال ستونزه ده. پیسې افغانستان ته نه انتقالېږي، مونږ دوبۍ ته به له دوبۍ نه افغانستان ته راځو. او زمونږ دا د ویزو جدي مشکل دی چې مونږ د هندستان سره په خوا ډیر رفت او آمد درلود. د ورځې تقریبا شپږ پرواز د تیارو کېدل، اوس هیڅ نه کیږي او چاته ویزه نه ورکي. نو په هر صورت تجارت هم ورسره بد نه دی.
بله، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړي خان جان علي کوزي خبرې مو اوریدې. مطفي صاحب، د شاغل علي کوزي صاحب له خبرو داسې معلومیږي چې چابهار اصلا سم نو فعال شوی، او دوی وایي چې هندستان او ایران هم ډیره لیوالتیا نه لري چې کله لوی بیړۍ رانشي نو په پراخه پیمانه لدی بندر نه مخکې کار اخیستل کېدو او نه اوس اخیستل کېږي.
تاسو معلومه ده چې د افغانستان پخوانی تجارتي لارې، خصوصا د پاکستان لارې تجارت، یو روایتي او تاریخي تجارت دی او ډېر اوږده کېږي چې دغه لارونه استفاده کېږي. هغه بنادر چې دی هغه ډېر زیات سهولتونه لري. په کومو بنادرو کې چې سهولتونه یې د انتقال یا مثلا د ریزرو یا مثلا د کانتینرو د ځای په ځای کولو یا یخچالي کانتینرونو یا نور هغه امکانات چې د صادراتي توکو لپاره ډیر مهم او اړین دی، هغه په دې بنادرو کې پخوانی بنادرو کې ډیر فعال دي. چابهار یو نوی بندر دی او په دې کې تر اوسه پورې هم د کنسټرکشن یا د ساختو ساز چارې د هندستان له لوري او د ایران له لوري روانې دي. اصلی مسله دا ده چې کله یو صادراتي بندر په نخښه کیږي او یا خصوصا صادراتي یا تجارتي راکړې ورکړې لپاره یو کوریډور یا یو لار مشخصه کیږي، په هغه کې عمدتاً د ساختو ساز لپاره یا مثلا د امکاناتو جوړولو لپاره ډیر وخت اړتیا وي چې هغه امکانات هلته ځای پر ځای شي. د بانکونو مسله چې ډیره مهمه مسله وه، چې هلته د بین الحکومتي تفاهم په اساس باندې یو ځانګړی صادراتي بانک پام کې نیول شو چې په چابهار کې جوړیږي، او خصوصا د ویزو نه یوازې افغانستان ته د ویزو پر راکړه ورکړه کې ایران پاکستان بلکې ایران هندستان بلکې خپل پاکستان هم د ویزو پر راکړه ورکړه کې ډیر غټ مشکلات موږ سره لري. او عموما دا مسله ډیره مهمه ده چې هغه سہولتونه د صادراتو برخه کې چې کوم دی هغه باید په پام کې ونیول شي، ورسته لاغې نه پی کار وشي. مګر اساسي مسله د افغانستان لپاره عمدتاً څه و چې موږ غوښتل په هغه وخت کې فکر دا موجود چې افغانستان په صادراتي اقلامو کې یو تر ټولو مهم قلم منابع یا د استخراجي صنایعو منابع دا باید په منظمه توګه د دې پروسس په هیواد دننه وشي او هغه باید نور هیوادونو ته صادر شي. د لپاره لارو تارتیا او د لارو کې افغانستان د انفراستراکچر یا بنیاد رغونه برخه کې بنیادی ستونزې لرلې، او چابهار کې هم شرایط موږ مشخص کړو په هغه وخت کې چې شمولیت افغانستان کې دوه شرایط دا و چې افغانستان لپاره به د ریل ګاډي پټلې هم جوړي او هغه انتقالات برخه کې به افغانستان سره ډېر مرسته کوي. او عمومتاً د افغانستان لپاره به ځانګړی ځای او ځانګړی بانک یا هغه ټول سہولتونه چې په چابهار کې د افغانستان د صادراتو اړتیا هغه باید په پام کې ونیول شي. خو عمومتاً د دې لپاره ډېر کار ته اړتیا و چې باید او ډېر وخت هم اړتیا و چې یو بندر نوی جوړیږي، نو په هغه کې دا ټول سہولتونه جوړول ډېر وخت اړتیا لري. وسم بندر په دوه برخو باندې تقسیم دی چې په یو برخه کې امکانات نسبی د صادراتو لپاره ماده دي، اما دا تجارت خصوصا د ایران او د هندستان ترمنځ کې یو غټ مشکل د دې بندر په اپریشنلایزیشن کې یا په عملی کولو کې یا مثلا په فعالولو کې دا و چې ایران د تحریمونو لاندې او هند هڅه کوله چې د ایران دغه تحریمونه په دغه منطقه باندې کم کړي، او نړۍ د ایران سره بالکل یو طرفه تعامل لري او تاسو معلومه ده چې غوي اکثره هیوادونو سره خپل تجارت کې ډیر غټ ستونزې لري، خصوصا د انتقالاتو برخه کې، خصوصا د بانکي برخه کې او یا نور برخو کې هم ستونزې دي. خو افغانستان لپاره دا یو ډیر مهم بندر دی، لکه څنګه چې لوګوزي سه بوویل، زموږ لپاره چې څومره هم لاري دی افغانستان د صادراتو ټکو لپاره او چې څومره هم تاسو وکولای شي په اسانۍ سره بازارونو ته ورسیږي، اغه مهمه ده نسبت دینه چې لاري نه وي. نو موږ یو وخت کې اتکا په یو لار باندې و، هغه موږ باندې کله بندیدل او حالت ماته سم یادونه وکړل شي په اغه لار باندې موږ ته غټ مشکلات راولړېدل. او بل د دې بندر کې د افغانستان شمولیت هندستان ته هم دا غټ لرل چې د افغانستان سره خپل تجارت چې په زراعتي برخه کې او صنعتي استخراجي سکتور برخه کې ولري، د انرژي برخه کې ولري، او بل ایران هم غوښتل چې د افغانستان بازار یا د افغانستان هغه اقتصادي براکړه ورکړه کې د افغانستان سره خرون ولري، چې افغانستان کې صنعت په خپل معنی نه دی ولر. عموما عمدتا موږ یو وارداتي هواد یو، او مشال لپاره موږ وارداتو معنی تقریبا زموږ د اقلام او صادراتي قلمونه چې وګورئ دا ډیر محدود دي نسبت دینه چې موږ خپل انډستری په افغانستان کې نه لرو. او د دې مشکل دا و چې په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې هم هغه انډستری چې دی هغه په خپل معنی ونه درېدلې. مشکل دا و چې یو خانمن پر روایتي تجارت معنی پرمختللو او په نړۍ کې د نړیوال تجارت اصول او قاعده ورس په ورس معنی مودرنایز کیږي، ورس په ورس معنی لیټر اف کریډټ او بانکي تعاملات او همدغه شان نور تخنیکی امکانات په نړیوال تجارت کې مودرن کیږي. افغانستان دی یو روایتي تجارتي سیستم نه مودرن تجارتي سیستم ته اړول دا یو ډېر غټ ستونزمن کار او دی وخت اړتیا درلودله. نو په دې اساس باندې موږ ویل شو چې افغانستان لپاره دا بندر یو خانه د اهمیت لري چې مونږ کولای شو د دوی سره، ایران سره او هندستان سره، او نه یوازې ایران او هندستان سره بلکې د نورو هیوادونو سره د غمدغه کرخه چې نخلیدل او یا د لارې چې لکه څنګه چې رافیزي سه بوویل د هندستان لارې مونږ نورو هیوادونو ته چې هغه د هندستان سره نږدې دی هغه ته هم پرمختګ کولای شو. دا پرمختګونه په تجارت کې تر ټولو مهمه مسله ده چې څومره هم تاسو نړیوال بازارونه پیدا کوي، لارې پیدا کوي، په عمر باندې اندازه معنی صادرات کوي، او چې څومره هم صادرات کیږي هیواد ته د غي منفعت دا ده چې یو خو هیواد ته مالی امکانات راځي، دوه مسله دا ده چې تاسو مودرن نړیوال تجارت سیستم ته داخليږئ او د دې ګټه مستقیما د هیواد په اقتصاد او خصوصا په زراعتي برخه کې زمونږ په هغه کې معنی ده چې هغه عمدتا زراعتي تولیداتو برخه کې کار کوي.
ډیر زیاته مننه. افیزیسه به تاسو مخکې وویل چې کډي افغانستان او پاکستان ترمنس لارې پرانیستی وی او افغانستان ته اجازه ورکړي چې هندستان ته خپل مالونه صادر کړي او هندستان هم له دې طریقې افغانستان د منځنۍ آسیا ته صادر کینو د دواړو خو ګټه به وي، لیکن د هند او پاکستان رقابت لچا پوښلې نه دی په هر اتاکې تاوان می دوی د تاوان په غاړه اخلي خو یو بل ته چې گزار ورکړي او تاوان ورکړي. لبلی خو د چین او د هند ترمنځ سیالي دا او تاسو ته معلومه ده چې هند به پراتونکو څو کلونو کې د دنیا دوهم ستر اقتصادي قدرت شي او کله چې وده دا اوس هم تر ټولو چټکه ده، کله چې چټکه وده کوي اقتصادي شکی شي نو غومره انرژي او اومو موادو ته اړتیا زیاتی شي او دا دواړه په دې سیمه کې شته، افغانستان او منځنۍ آسیا کې. نو د هند لپاره یوازینی لار شاید دا چابهار وي چې له دې طریقه هم له افغانستان او هم منځنۍ آسیا سره وصل شي. په داسې حال کې چې هند ورته سخت اړتیا لري، ولی باید پاکستان او همداراز چین اجازه ورکړي چې هند په دې برخه کې را مخ کې شي او له دې لارې نه زیاته استفاده وکړي. دوی به هم طبعا له خپل نفوذ کار اخلي چې چین چې هند لاره پیدا نه کړي له دې طریقه. څه فکر کوي؟
اوس ما له نظره دا خو بالکل دی ورسته پاتې مفکورې دي چې دوی لري. اوس دنیا دغه څه نه دی، دوه نړیوالې جګړې په اروپا کې واقع شو، اول نړیوال جګړه، دوهم 100 میلیون انسانان وژل شول او 200 شاوخوا تپیان شول، شهرونه وران شول، او اخر دوی په عقلانیت باندې تمرکز وکړل، د نتیجې ته ورسېدل چې دښمنی بس دی، د چا په ګټه نه دی، هم انساني تلفات لري هم اقتصادي.
خو خبره د رقابت افیزی صاحب اوس که چیرته افغانستان بازار
یوازې رقابت هکته د داخ دښمنی ده
نه پدې منظور می داده که چیرته د هند لاس لند وی د افغانستان بازار به یا د افغانستان قانون به چین ته پلاس ورزی او پاربای چی غواړي په مغه بای به تر لاسه کولای شي، اما که هند هم اجازه ولري نور هیوادونه هم اجازه ولري بیا خو پارزان نشي تر لاسه کولای.
د سې چې افغانستان یو مستقل هیواد دی زمونږ ستونزه دغه دی چې مونږ هیڅ وخت یو مشروع او مقتدر دولت نه درلودلو چې د خلکو په استازي تو په قوت سره ورودانګي. زمونږ مشکل دغه دی مخکې د نامی او فساد مسله وو چې افغانستان په تکنې کړی وو، اوس مهال عدم مشروعیت دی. اوس هیڅ هیواد تر اوسه پورې د اوسنۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا زموږ ملي ضعف دی. که چیرې موږ یو مقتدر ملي دولت ولرو موږ خپل د شتمنۍ خاوند ملت خاوند دی او حکومت د هغوی په استازیتوب باید اوس افغانان مهارت لري. په دنیا کې په 15 هیوادونو کې دوی تجارتي رقابت کوي، ټولنیز او فرهنګي کار کوي هلته، او اوس تاسو په پراک کې ناست یاست او هلته د هیچا څخه کم نه یاست. نو موږ ډېر یعنی بالقوه شتمنۍ لرو، اوس معنوي او مادي، ولې د یو مقتدر ملي دولت د نشتون له امله دا ټول امکانات څخه په سمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی. نو که چیرې افغانستان د خپل نننۍ مسایل او مشکلات سره حل کړي، افغانستان په ډېر لنډه موده کې کولی شي چې د ډېر ګاونډي هیوادونو په پرتله پرمختګ وکړي. تاسو ولیدل چې په دا تیر شل کال کې ټول ورانګانې چې وې تور ویجاړتیا رفع شو، سره د دې چې فساد شتون درلود، سره د دې چې نامي و او بشپړ یو مقتدر ملي حکومت نه و، په دې چې یو لاس حکومت نه و، داسې کې یو کوم مشخص او معین ټیم چې او بل سره همغږ وي او یو نظر ولري په افغانستان کې شتون نه درلود. بیا هم ځکه چې هغه بیا اختلافات دننه په حکومت کې د ملي توان ځای کوي، بیا هم په افغانستان کې ډیر کار وشو. افغانستان کې د سیستم د مخابرات تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه وویشل شو. افغانستان د سیستم د مخابرات اوس په منطقه کې ډیر غښتلی سیستم داتا د منځنۍ شپ پرتله کې زمونږ ټلیکومنیکیشن خدي او د پاکستان په پرتله هم خدي. نو تقریبا 3200 کیلومتر اسفالت سرکونه جوړ شو، نور کارونه تر سره شو. د خګ حکومتداری لپاره ډیر کار وشو، خلک وروزل شو. خو بیا دغه تاریخي ګوسستونه راځي اوس چې یو نوی بدلون راشي په افغانستان کې، ټول خلک تختی یا ټول تختی ته اړ کی. نو دا ډیر سخت ناورین ده، ځکه چې هغه څوک چې روزل شوی دی هغوی زی بیا او تجربه خاوند خلک زی که په مشکل یعنی په اداره کې مشکلات وو او په سیستم کې مشکل وو، خو هغه د اصلاح وړ دی. که رشوت وو خو رشوت په مقابل قضایی سیستم او عدالت لیکول د ټول ملت خوښ وو او ملت غوښتل چې دا وشي. ولې دا چې دا ټول خلک تاسو د افغانستان څخه وشړي، دا خو د افغانستان په ګټه نه دی. نو زمونږ مشکل دغه دی، کله چې د داود خان لاړ راغی د سلطنت پلویان ټول تقریبا بیکار کړل. بیا چې داود خان لاړ، بیا حزب دیموکراتیک خلق افغانستان حزبیان په کار واچول او هغه با تجربه خلک چې په ډیپلوماسي باندې پوهېدل یا په اداره دي او منیجمنت کې تاثیرات درلودل، هغوی بیکاره شول. بیا وروسته شل کال دلته کار وشو. دې خواخوا یو تعداد خلک تقریبا 1 میلیون ځوانان د افغانستان په علم باندې ځان ورسوو او 2-3 بهرنۍ ژبې پوهېدلی. حال دا چې په افغانستان کې یو ترجمان هم شتون نه درلودل شل کاله دېرش کاله دمخه. نو په دې خاطر اوس زمونږ سخت ناورین دغه دی چې موږ یو سیاسي ثبات نه لرو. کله چې بدلون راځي ټول هغه شی چې جوړ شوی دی هغه له بینه ځي، یعنی تداوم نشته دی، پرلپسې والی نشته دی. نو په دې خاطر موږ دې ته ضرورت لرو چې یو مقتدر ملي چې د ټولو خوښ وي دغه سی یو نظام راوړو. بیا دا د افغانستان د خلکو په استازیتوب کولی شي چې په دنیا کې نه یوازې غونډیو سره او د منطقې یوادونو سره په ټول مقتدر دولتونو د دنیا سره راکړ ورته اوس دا طیب اردوغان په ترکیه کې نوی رژیم وو چې بیا بیا وټاکل شو. لرالته یوازې په سعودي عرب او قطر او امارات متحده عرب کې تقریبا 50 میلیارد ډالر قراردادونه یې ترلاسه کړل، ځکه چې هغوی دوی باندې اعتماد کوي چې دا پاتې کېږي، دا نفر حکومت مضبوط دی، زموږ پیسې نه سوځي او هلته د پانګونې لپاره ښه کار ښه ځای مونږ هم باید داسې زمینه برابر ورته کړو. زموږ خوشتمنی تر دوی څخه هم زیات دی، زموږ یوازې د لیتیم زیرمې د دوی د ټولو معدنو په پرتله زیات ارزښت لري، ولې څښتن نه لري هغه څوک چې دا سنبال کړي او دا امکانات څخه په بالفعل کوه د قوه امکانات څخه ګټه پورته کړي متاسفانه شتون نه لري.
بله ډېره زیاته مننه.
وایه پر دا حکومتونه دې ته نه یو جمله چې دا اساسي کرښې د اقتصادي ودې د افغانستان وباسي او اولویتونه د ملي اقتصاد افغانستان برسیره کړي چې خصوصي سکتور هم ور باندې وپوهېږي او نړیوال هم وپوهېږي او د افغانستان خلک هم وپوهېږي او دولت وظایف او دندې هم معلوم.
بله
اوس هم نه لرو، اوس هم کوم داسې دکتری د اقتصاد نه.
بله ډېره مننه حافظي صاحب، تاسې د تداوم یادونه وکړه او د اعتماد کله چې تداوم نه وینو یو ځای او ثبات نه وي هلته خلک پانګونه نه کوي. یو شمیر افغانانو د چابهار بندر باندې د کار له پیلېدو وروسته په چابهار کې ځمکې واخیستې او ویل کیږي چې پانګونه یې کړې ده، نه پوهېږم چې د هغوی وضعیت په څنګه وي. مطفي صاحب معلومات لري چې اول څومره افغانانو خوا ته به پانګونه کړې وي او دا پیسې ضایع شوي فکر کوي او کنه لا هم امید شته چې له دې بندر څخه بالاخره یوه ورځ به استفاده کیږي او په ګټې به بدلی شي؟
زه فکر کوم چې ځای شوی خو نه دي، عمدتاً په هغې منطقه کې خصوصا د چابهار برخه کې د افغانستان اهمیت لا هم پر ځای دی. دې کې شک نشته چې د افغانستان شمولیت د دې بندر غارزخت ډیر کړی دی او کم نه دی، او عمدتاً اوس هم خپل هیوادونه خصوصا هندوستان او ایران دواړه غواړي چې افغانستان په دې بندر کې شمولیت ولري. اما مهمه مسله دا ده چې دا شمولیت څومره محاسبه شوی شمولیت دی او په دې کې اهداف، اقتصادي اهداف چې کوم په پام کې نیول شي او هغه څه ډول ترلاسه شي. شمولیت تاسو کولی شي د هر اقتصادي پروژې سره د خپلو اقتصادي ګټو په اساس باندې شامل شي، اما مهمه مسله دا ده چې څومره ګټه ترلاسه کوي. تاسو دا معلومه ده چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی او په افغانستان کې صنعت وده نه ده کړې، او د دې لامل دا ده چې د منطقي هیوادونو خصوصا زموږ همسایه هیوادونه دا هڅه کوي چې افغانستان کې دا صنعت وده ونه کړي، چې مونږ متکیو په دې معنی مونږ واردات لرو، مونږ دوی ته پیسې ورکو او مونږ د پیسو په مقابل کې اجناس ترلاسه کوو. تاسو ته زه یو مثال در کوم په سیمټو برخه کې. که تاسو وګورئ افغانستان استخراجي ظرفیت په سیمټو برخه کې فوق العاده ډیر دی، یا مثلا که تاسو وګورئ زراعتي توکو کې افغانستان په زیات مواردو کې خود کفا دی، موږ حتی صادرات لرو نور هیوادونو ته ورکو. او په صنعت برخه کې عموما هغه وده چې باید شوه نه ده شوی، او دلیل د دې دا و چې یو غټه مسله دا و چې هغه پروژې چې د صنعت د ودې لپاره مصرف شوی هغه امکانات او هغه مسائل چې په هغه وخت کې وو هغه صحیح منظم نشو، تنظیم نشو. ما تاسو مخکې یادونه وکړله چې مونږ د یو روایتي تجارت نه یو بین المللي تجارت ته ځو. په بین المللي تجارت کې شرایط اوس متفاوت دي، نړۍ د تجارت بڼه بدله کړې ده بیخي، او یو مډرنایزیشن خواته تللې ده. نو په دې اساس باندې هغه وده په افغانستان کې ونه شوله. پوتنشل او ظرفیت، اقتصادي ظرفیت د افغانستان د منابع او د زراعتي منابع او د کاني منابع ډېر زیات دی، او موږ کولای شو دغه منابع مبدله کړو په اقتصادي بنیادونو باندې، او هغه بنیادونه باید موږ ته په دوامدار توګه باندې اقتصادي ګټې راکړي، او د دې ګټو نه باید موږ په دوامدار توګه باندې مستفید شو. که موږ حلقوي سړکونه تاسو وګورئ، که موږ د لوجستیک برخه د نورو هیوادونو سره وګورئ، راکړه ورکړه وګورئ، تګ راتګ وګورئ، دا ډیر محدود دی. او د افغانستان پاسپورت تاسو ولیدل چې د وروستي گزارشاتو کې د افغانستان پاسپورت اهمیت په نړۍ کې څه ډول دی، دا ټول هغه تاثیرات دي. او عمدتاً سیاسي ثبات یو ډیر غټ تاثیر لري په دې تجارتي راکړه ورکړه معنی چې څومره هم تاسو قوي سیاسي ثبات ولري اړیکه ولري او یو محاسبه شوی اړیکه ولري اقتصادي ګټي تثبیت کوي تضمین کوي او په دوامدار توګه معنی خپل بنیادونو ته کار وکړي نو کولای شي هغه ګټي تنظیم کړي. مګر متاسفانه اوس مهال په افغانستان کې ماته څه مخې میادونه وکړه چې مشروعیت بحران دی. افغانستان نړیوال اړیکه مطلقه توګه معنی نه لري، نړۍ سره اوس موږ مطلقه یو طرفه قضیه ده زمونږ او موږ از موږ په تجارت معنی زمونږ په راکړه ورکړه معنی زمونږ په پته حتی قدرت خرید معنی چې وفرد زی دکان ته او اجناس را نیسی په هغه معنی هم تاثیر لري. په دې اساس معنی چې هغه برخه چې اهمیت دې پروژې دې هغه پر ځای ده، مګر افغانستان خپل هغه سیاسي اهمیت ترلاسه ورکړی دی او دا به ترلاسه کړي.
ډیر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. د دوړو اقتصادي شنونکو آزر شافیزی او عبدالقادر مطفی څخه لته ساوریدونکو هم منندوی د اوسنی رادیو خبرونه 40 ساعت اوریدئ شئ.